sålda på utställningar.
السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام او بجیش په د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوی چې قربانه زما همکاره فریدا سیال ده. په افغانستان کې د خبریالانو پر وضعیت خبرې پکې کیږي. لدا چې پروګرام در سره واوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وای په افغانستان کې سوله او سوکالی تر هغه مهاله نشي ټینګېدلی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار بندیز لري نکړي. امنیت شورا په خپله پرونی غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید لپاره جوړه شوې وه، له طالبانو وغوښتل چې له دې پالیسیو سمدستي لاس واخلي. امنیت شورا په خپله پرونی غونډه کې د یونما د ماموریت موده د 2016 کال د مارچ تر 18 پورې وغځوله. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د یونما د ماموریت د تمدید په غبرګون کې وویل چې د ملګرو ملتونو استازولي باید د افغانستان او ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا او افغانانو ته په دې سازمان کې د افغانستان د څوکۍ پر سپارلو تمرکز وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په کندهار کې د طالبانو چارواکو رسنیو ته امر کړی چې په دې وروسته د ښځو غږ نه خپروي. د رسنیو د مدافع ټولنې نن پر خپله پاڼه په یو راپور کې ویلي دي چې په کندهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست رسنیو ته څو تازه لارښوونې کړي چې په رسنیو کې د ښځو پر غږ بندیز پکې شامل دی او همداراز رسنۍ مکلفې بلل شوي چې د طالبانو لوی مشر به عالي قدر امیر المؤمنین حفظه الله بولي او د طالبانو د حکومت لپاره به د اسلامي امارت نوم کاروي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د راپور له مخې همداراز په رسنیو کې د درملو او سینګار د وسایلو د اعلانولو خبرول هم د روغتیا ریاست له اجازه پرته منع شوي دي. د بې پولي خبریالانو ټولنې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یو اس ای جی ایم د فعالیت د محدودولو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې اجرایي فرمان د اندېښنې وړ بللی دی. د بې پولي خبریالانو ټولنې نن پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې د نړۍ پر ډیپلوماتیکې ټولنې غږ کړی چې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې د هغو نهو خبریالانو د سملاسي خوشې کولو لپاره اقدام وکړي چې د خپلو دندو په خاطر زنداني شوي دي. د غزې پر تړنګ د اسرایلو په هوایي حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 300 واوښت. ګڼو رسنیو د غزې د روغتیایي چارواکو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د غزې پر بیلابیلو سیمو د حملو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 326 کسانو ته رسیدلی. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا شمیرې نه دي تایید کړي. د فلسطین د اشغالي قلمرو لپاره د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر ویلي چې د اسرایلو د حملې د منلو وړ نه دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان مشر الینا والتونین نن په بوسنیا هرزګوینا کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه وکړه. میرمن والتونین چې په عین حال کې د فنلند بهرنیو چارو وزیر هم ده، سرایو ته د سفر پر مهال ویل د بوسنیا هرزګوینا له ټولو سیاسي مشرانو غواړي چې د اساسي قانون اصولو ته درناوی وکړي او له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په دې هیواد کې د نورې بې ثباتۍ سبب کېدای شي. په بوسنیا هرزګوینا کې د سربسکا جمهوریت په نوم د بوسنیایي سربانو اړوند سیاسي بحران د پراخېدو په حال کې دی. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا دوه ستور مزلي چې د نهو میاشتو لپاره په نړیوال فضایي سټیشن کې بند پاتې و نن د ځمکې په لور وخوځېدل. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې بوچ ویلمور او سني ویلیامز له دوه نورو ستور مزلو سره د سپیس ایکس پی یو کپسول کې له نړیوال فضایي سټیشن څخه جلا شول او تمه ده تر ځمکې پورې د دوی سفر به 1 ساعت وخت ونیسي. تاقل شوی و چې میرمن ویلیامز او کاغلی ویلمور د تیر کال په جون میاشت کې د بوینګ په سټار لاینز ازمایشي فضایي کپسول کې ځمکې ته ستانه شي، خو هغه مهال دا فضایي بیړۍ له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوه او په نتیجه کې د ناسا دا کپسول بیرته تش ځمکې ته راستون شو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستاسو
مشهی زوان فکر پروگرام ته مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلای کوم. پرون د کابو وشتما د خبريال ملي ورځ و. دا ورځ په افغانستان کې د افغان خبريالانو لخوا په داسې حال کې ولمنځل شو چې په افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه رهيسي په لسو خبريالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې، تصویري او غږیزي رسنۍ هم تړل شوې دي. لا دې سربېره طالبانو تیر کال د امر بالمعروف د قانون په توشي سره د ژوندیو موجوداتو د عکسونو په خپرولو پر رسنیو کې بندیز ولګوه. د دې بندیز په پلي کېدو سره په یو شمېر ولایتونو کې ټلویزیوني خپرونې صوتي شوې او له هم په یو شمېر ولایتونو په ځانګړې توګه د کابل په ګډون رسنۍ په دې ولایتونو کې تصویري او همدارنګه غږیزي خپرونې لري. له دې قانون ورخوا په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو شمېر ورځ په ورځ کمیږي او لکه د نورو برخو ښځینه خبریالانې د ژورنالیزم په برخه کې خپلې دندې له لاسه ورکوي. نن په خبرونه کې د خبریالانو په ستونزو د چې څنګه افغان خبریالان کولی شي د ستونزو سربېره خپل کار ته دوام ورکړي، اطلاعاتو ته لاسرسی عمومي، خپلې سرچینې پټې او محفوظې وساتي او همدارنګه څومره اړتیا ده چې په یو ټولنه کې خبریال باید شتون ولري، نن پرې خبرې کوو. مېلمانه را سره شته، اورېدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ، نظرونه را سره شریک کړئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمېرې وایم: 00 24 25 او 00 24 25 26. تاسو موږ د ټلیفون شمېرې دي، همداسې به کولی شئ زنګ ووهئ او نظرونه را سره شریک کړئ. مېلمانه را سره په خبرونه کې په پاکستان کې میشتې افغاني خبریالانې مینا اکبری او همدارنګه ډیوا مرخیل، په جرمني کې میشت افغان خبریال رحمت تلاس یرمل او په بهر کې د افغانستان د خبريالانو د ټولنې مشر حامد وبیدی دي. تاسو ټول قدر من خبرونه تستړي مشي، په خیر اغلی. اغلی اکبری، په پیل کې تاسو تر اعظم کتا سره تا وایست د خبريال ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې منځل کیږي چې پر خبريالانو باندې ورځ په ورځ محدودیتونه او بندیزونه ډیریږي او زیاتره خبريالان په ځانګړې توګه خزینه خبريالان خپلې دندې له لاسه ورکوي. تاسو په باور باندې د څه فکر کوي په افغانستان کې د رسنیو یا په ټوله کې د ژورنالیزم راتلونکی یا د اوسنۍ حالت څنګه ارزوي؟
تاسو د دې خپل پروګرام ټول لیدونکو او اوریدونکو ته ډیر زیات مننه کوم چې ماته مو د موقع راکړل تر څو چې زه وکولای شم د ازادي رادیو په سپو باندې خپل غتر نورو هم ترانه ورسو. ما فرید جان تر هر ساول د غورز د زړه لکومې تا ته ستاسو د غټول ټکنیکی ټیم ټول امکران ته مبارکي ویم، ځکه چې هم دغه تاسو یی چې په دغه حالت کې درنه په افغانستان کې چې د کوم خبريالانو غږ چپ شوی دا د یو په خله لاس کې خودل شوی، دغه د بیان ازادي بند شوی دا چې څه هم راغلی په افغانستان کې خو تاسو سه دغه چپ خلګو غږ جوړ شوی یاست، مونږ واقعا له تاسو منندوی یو. او فرید جانې، اوسنۍ حالت چې زمونږ په افغانستان کې زمونږ د رسنیو د خبريالانو د متاسفانه آغاز ډیر زیات تشويش وړ ده، کسانګه چې مونږ تاسو په دې درې درې نیو کلو کې شاهدان د دې یو چې ورځ تر بلې پر رسنیو باندې د بیان پر ازادي باندې په خبريالانو باندې هغه کوم محدودیتونه چې دي هغه په ډیریدو دي. کله نا کله به مونږ د ته هم خوشبینو چې مونږ ویل زه اوس خو تازه دوی د حکومت راغلی دا د لمړی محدودیتونه دي رورو به در کم کړي او ختم به کړي، خو لبد مرغه بالکل هغه څه نه وو. د دوی محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي، که څنګه چې نن هم مونږ او تاسو د دې حالت شاهدانو چې په قندهار کې هم پر رادیو کانو باندې بالکل د دې بندیز ولګېدو چې نه به خزینه خبريالانې پکې وي او نه به هم خزینه حق لري رادیو ته اړیکه ونیسي یا په ټلویزیون کې ووسي یا زنګ وکړي. نو متاسفانه اوسنۍ حالت د رسنیو په افغانستان کې ډیر زیات ناورین سره مخامخ ده او واقعا یو بحراني حالت ده.
مننه غلی اکبری، تاسو ته د نمړې د ورځ مبارک وي او ډیره مننه تاسو چې وخت مو پریښودو د خبريالانو په ځانګړې توګه خبريالان چې په پاکستان کې میشتي د دې په نمایندګۍ راغلي خبرونه کې مو ګډون وکړو. زموږ بل مېلمنه هم له پاکستان را سره وصل ده، غلی امرخیل، تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. لکه څنګه چې غلی اکبری یادونه وکړه د طالبانو بندیزونه پر خبريالانو د دې په ځای چې ورس پورس کم شي لا ډیریږي، تاثیر ته په پاکستان کې د افغان خبريالان ستونزې وایي په ځانګړې توګه هغوی چې نور هیوادونو ته د تګ په تمه دي یا ویزې له منځه تللې دي، خبريالان هلته په څه وضعیت کې دي او عاید کملار ځان ته مونډلې کنه.
سلامونه فریده جان، تاسو ته قدرمن ملمنو او لیدونکو ته بدبختانه چې د خبريالانو ملي ورځ په داس یو حالت کې راځي چې زمونږ افغان خبريالان له خورا ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې نور وخت د خبريالانو ملي ورځ په داس یو حالت کې لمانځل کېدل چې د دوی ستونزو ته د دوی محدودیتونو ته به کتنه کېدله، د دوی ستونزو به خبرې کېدلې. خو نن ورځ بدبختانه نه یوازې دا چې د دوی ستونزې د دوی محدودیتونه په نظر کې نه نیول کېږي، سربیره پر هغې دوی لا هم له شکنجو، دوی لا هم له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. او دې ته ورته په پاکستان کې هم زمونږ افغان خبريالان بدبختانه چې موږ تاسو ټول باندې خبر یو، په پاکستان کې د افغان خبريالانو وضعیت که زه ووایم چې د افغانستان نه بهتر دی، نه خیر، ډیر زیات په بد حالت کې د افغان خبريالان په پاکستان کې. او کومې ټولنې هم چې د خبريالانو لپاره کار کوي، دوی هم تر هغه حده پورې نه دي توانېدلې چې دوی ستونزې حل کړي، ځکه موږ دلته په ژوندۍ بڼه باندې موږ د تو پیښو لیدونکي یو چې زموږ خبريالان دلته د دولت له لورې نه اذیت او آزار کېږي، تر څو چې هغه بنسټونه اقدام کوي، یا خبريالان ریپورت شوي، یا هم له هغوی څخه ډېرې زیاتې پیسې اخیستل شوي وي، او یا هم دوی ځورول شوي وي. اگر که زموږ ځینې خبريالان زموږ ځینې افغانان دلته ویسې هم ولري، خو بدبختانه بیا هم د دولت لخوا نه دوی ځورول کېږي او آزار کېږي. او بل دا چې اوس افغان خبريالان خو په پاکستان کې له خورا ستونزو سره مخامخ دي، نه یوازې امنیتي ستونزې، بلکې دوی له اقتصادي ستونزو سره په ډېره لوړه کچه مخامخ دي. دوی ته د کار زمینه نشته دی، همدارس دوی حتی اوس نشي کولای چې د خپل کورونه کرایې دوی پرې کړي، د خپل مصارف دوی پوره کړي. او بل دا چې دوی ویزې په ډېر ځنډ سره تمدیدی کې، او کوم هیوادو ته چې دوی اپلای کړی دي، کوم هیوادو چې دوی ته وعده ورکړي دي چې دوی به وباسي، بدبختانه چې دوی کیسونه هم ډیر په چټکۍ سره نه پروسس کیږي او ډیر سلو روان دي. خو دلته کوم ټولنه چې د افغان خبريالانو لپاره کار کوي، بدبختانه چې دوی یو بد ټکی او یو بد کار دا دی چې دوی کله چې خبريالان دوی ته مراجعه کوي یا دوی ته ایمیل لیږي، نو دوی دا شرط ورته کوي چې تاسو موږ ته دغه یو ژوندۍ مثال موږ ته وښیئ چې تاسو اوس ورسره مخ شوي یاستئ. یعنی اوس مهال خو تاسو ته معلومات شته چې اوس مهال ټول خبريالان ستونزو سره مخ دي، نو تاسو ته ژوندۍ مثال به دوی څه وړاندې کړي. نو بدبختانه چې ډېر بد وضعیت کې دي، هم امنیتي او هم اقتصادي ستونزو سره خبريالان مخ دي په پاکستان کې.
ډېر زیاته مننه کورودان دی وجنې تستبیر تر ګرځم. په پاکستان کې د افغان خبريالانو په اړه نورې پوښتنې هم شته چې له تاسو وکړم. از موږ بل ملمه هم خبرونه سره وصل شوی په جرمني کې میشته افغان خبريال رحمت الله زیرمل. زیرمل صاحب، تاسو هم پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. که تاسو راته وایست په پاکستان کې د افغان خبريالانو پر ستونزو باندې دی وجنې خبرې وکړي، په افغانستان کې هم د خبريالانو ستونزې راواخیستل شوې، خو له افغانستان او له پاکستان کرا تیر شو دی، خو په اروپا کې افغان خبريالان په څه وضعیت کې دي؟ آیا دوی په خپل مسلک کې کار کولای شي کنه؟ دا برخه بيخي پریخي ده، او که دوی په دې برخه کې کار کوي، ساسپان موثر ده د افغانستان لپاره؟
ډیر زیاته مننه تاسو، استاسي اوریدونکو، لیدونکو او د بحث ټولو ګډونوالو ته سلامونه، مینا او ترانخت. ډیر مننه چې نن په بحث کې سره یو او سره خبرې کوو، بخښنه چې زلګ نه وخت وصل شو. اول خو زه د خبريال د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل ټولو عام مسلکانو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دوی په خپل چارو کې بریالي وي. په داسې حال کې مونږ تاسو دغه بحث کوو چې همدا اوس د دنیا ډېرې مهمې رسنۍ چې هغوی په ګڼو ژبو نشرات کول، او زموږ لپاره پښتو او دری ډېره مهمه، او ازادي راډیو، امریکا غږ، ډیوا، فردا او دغه نور دغه نتورک په نورو ژبو، لبدا مرغه چې امریکا غ خپل نشرات تړلې دي او خای چې ازادي او نور رادیوګانې پر اطلون کې کې دي مشکل سره مخ شي. دا یو ډېر بد خبر دی په ټوله معنا باندې، د افغان وطن لپاره، د پښتو ژبې لپاره، د دری لپاره، او په دې برخه کې چې څو کار کوي دی هغوی لپاره، دا یو بوګنونکی خبر دی. پات شو د اروپا کې د افغان خبريالانو وضعیت، تاسو ته معلومه ده چې د افغان جمهوریت تر سقوط وروسته د افغانستان له ګڼ شمېر ژورنالستانو په ځانګړي توګه خبريالان کډوال شول، البته دا جبري کډوالي وه. له بده مرغه چې یوازې د ګوتو په شمېر د یو څو کسانو نه چې هغه په پیسدې کې ناراضي کوم وایو نو خای چې یو اشاریه صفر وی یا صفر اشاریه یو وی دوی به په خپل برخو کې څلا څه کار مندلې وی او نور ټول لا په خپل برخه کې یا په خپل مسلک کې کار تلاش رسی نه لري دوی بوخ دي چې پردې ژبې زده کی دوی بوخ دي چې په نورو مسلکونو کې ځانته کار پیدا کی او یا ځنې په شخصي کاروبار باندې فکر کوي او ځنې خای شروع کړي وي خا کار کول چې دی د پاره حالت کې انسان ته ضروری دی او هیڅ کله خبريالان او یا دغه ډول قشر چې دا وي سطح وړي هغه په کار کولو باندې نه شرمېږي زغپلم قسم ما څنګه څه دوله سيزي په افغان وطن کې په ژورنالیزم کې کار کړم مګر په هیڅ کله نه شرمېږم چې په بل برخه کې کار وکم مګر خپل مسلک کې کار کول په خپل برخه کې کار کول دا یو ډول مینا دا یو ډول سکون دی یو ډول آرامت دی او شړای په خپل کار باندې ډیر برلاسه وي د خپل مسلک نه لري کېدل په بل برخه کې کار کول او بیا له سره شروع کول دا اسانه کار نه دی دا ډیر ګران کار دی ډیر ننګونی مخ کې پرتی وي او سړی نشي کولای چې څنګه ارمان وي خپل ارمانونو ته ورسیږي اروپا کې وس د کډوال شو خبرګانو لپاره دا یو ډیر لوی چیلنج دی او زړیر ملګری پیژنم چې له بعده مرغه هغه د خپل کاري ساحې نه لریږي او لدینا هینا شدید زوريږي او ارمان لري چې بیرته خپل برخه کې خپل مسلک کې کار تستان شي
مدنه کور ودان تاسو بیرته راګرځم اغلی غوري کې تاسو رته وای تاسو په پاکستان کې هسته یالد د ژورنالیزم په برخه کې د زین رسنیو سره مو همکاري درلودله د افغانستان مو څنګه اطلاع تر لاسه کول معلومات ته مو څنګه لاسرسي پیدا کوو د سرچینو په برخه کې مراته وای په دې برخه کې مو څنګه د خلکو سره همکاري درلودله
فریده جانې دلته بالکل امداسي د ځینی پاکستانی رسنیو سره مې همکاري درلودله خو لیکن په ځینی حالاتو کې چې موږ ته ضرورت و چې باید له افغانستان څخه داسې ځینې معلومات وي یا داسې کوم منابع وي یا داسې د کسانو میلمه کیدل وي چې شمېرې په ډېره سخته پیدا کېږي نو موږ به د هغه کسانو څخه همکاري غوښتای چې دننه په افغانستان کې دي په رسنیو کې فعاله کسان دي او پراخې اړیکې لري او په دې مطمئنه وو چې کومې منابع دوی موږ ته راپېژني هغه موثق دي او واقعا هغه دقیقه منابع دي نه دا چې مثلا ځینې حالاتو کې همداسېم کېږي چې منابع دوی درته یو څه وایي هغه په اصل کې بل څه وي خو موږ به داسې کسانو څخه سره همکاري غوښته چې مسلکي وي او اړیکې ښې وي او اوس هم لا فعاله وي په اوسني حکومت کې او یو سری فریده جانې څنګه چې د زیارمل ورور ویلې همدا سیده ټکی د خبريالانو لپاره ډیر زیات د درد وړ ده ډیره خبره دا وکړه چې موږ نه شرمېږو د خبريالانو یو او په یو پردي هیواد کې په یو بل برخه کې کار وکړو خو لیکن فریده جانې تاته به متاتخو تر ټولو ښه معلومه وي چې یو په خبريال بالخصوص یا په هر مسلک چې یو څوک وی کلج خپل مسلک څخه لري شي او ته په بل مسلک کار وکړي کاغه مسلک څومره هم خوي د عاید له لحاظه د هر لحاظ نه خو لیکن هر څوک خپل مسلک کې په یو مینه باندې په یو شوق او علاقه باندې کار کوي ولو کاغه مسلک چې سړي خوخيږي څومره هم صحیح عایدونه لري یا خراب وي پکې ستونزې وي خو لیکن انسان ورته کولای شي په مینه باندې کار وکړي د زړه د تله کار وکړي او خدمت وکړي خو لیکن کله چې خپل مسلک څخه یو بل لخ مسلک ته هم کته زین واغه بالکل سړی په مینه کار نه پکې کوي او هغه سدل چسپی چې سړی په خپل مسلک کې لري هغه کې بنوي چې دا تر ټولو زوریدونکو خبره د افغان خبريال لپاره دلته پاکستان کې امدا سیده زمونږ ډیرای خبريالان کزه د تیسری په لحاظ 100% څخه راوخلما یو فیصد کسان واقعا وای کولای شو د پرسنل کې ځند کار پیدا کړي نور باقی ټول په مختلف شاقه کارونو کې او په داسې کارونو کې اخته وي چې هغه به بالکل تصور هم نه کوي چې زه به یو ورځ پاکستان ته راځم او دغه یو شاقه کار ته زه مخه کوم نو متاسفانه دغه ستونزې ډېرې دي
مننه کور ودان اغلی امرخیل که تاسو ته وایست د ځینې خبرې اعلان چې ملمنو یادونه وکړه چې بیکاره شوی د نورو کارونو ته مخه کړې ده پدې کې ځینې داسې خبرې اعلان مشته چې ټولنیزو رسنیو ته ورغلي دي هلته ځانته یوټیوب چینلونه جوړ کړي او په خپلواک توګه باندې فعالیتونه کوي فالوورز پیدا کړي دي تاسو په پاکستان کې هستی تاسو خپل داسې کله هڅه کړې ده چې خپل یوټیوب چینل لري یا د رسنیو د لارې د نورو پانو لارې ځانته فیسبوک یا نور اکاونټونه جوړ کړي دا غینه خبرونه خپاره کړي په افغانستان کې ځانته منابع پیدا کړي یا کوم کسان چې د پاکستان کې د کلې د هڅه کړي چې د سیو خپلواک توګه باندې کارو کې د ژورنالیزم په برخه کې
بالکل فریده جانې دلته کوم ژورنالستان چې اوس په پاکستان کې دی دوی که ټول ونه لري اکثریت دلته خپل یوټیوب چینلونه شته چې لږه طریق نه هم دی فعالیتونه کوي او خوشبختانه چې دوی فعالیتونه یو څه کامیاب هم دی اگر چې دوی تستونزې او ګواښونه شته دي خو بیا هم دوی خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړي دا لاره تعقیب کړي د ځکه دوی ته بل څه نشته دا بل کوم مصروفیت نشته د دوی دا او داس خبرلان هم شته چې هغه ډیرو سخت کارونو ته ځان ورکوي او هغه سخت کارونه مخ ته وړي ترڅو د خپل مصارف د خپل کور مشکلات ور باندې حل کړي او ما تر اوسه پورې تاسې کوم یوټیوب چینل جوړ کړی نه دی ولې زما هم ځینې ټولنیزو رسنیو کې خپل اکاونټونه شته دي چې زه بالکل لغې طریق نه خپل فعالیتونه لرم او که هر څنګه په موږ باندې محدودیتونه وضع شي نو موږ به هیڅکله چوپ پاتې نه شو ځکه د یو خبریال دنده هم دا ده چې مساق او زړه پوري او واقعیتونه راټول کړي د عامو خلکو تر غوږه پورې ورسوي ځکه چې خبریال چې دی د ټولنې سترګې او غږ دی او هیڅکله خبریال باید په هیڅ یو حالت کې چوپ پاتې نه شي خبریال باید تل به طرفه وسیږي خبریال باید تل د حقایقو په لټه کې وسیږي که خبریال هر ځای کې د ګواښونو لاندې ځان مسره کې ک چوپ پاتې شي نو دا په دې معنی چې هغه خبریال هیڅ کله بیان نشي کولای چې بل وخت بل کار ته ادامه ورکړي یا هیڅ کله بیان نشي کولای چې هغه په ځغړ د باندې کار وکړي نو دلته هم موږ هر یو خبریال ته چې دلته هم زمينه برابرېږي سره لدی چې پستونځو کیو بیا به هم خپل مسلک کې کار کوو او خپل کار ته ادامه ورکوو دلته هم
مندنه کور ودان د افغان خبريالانو په ستونزې بنوریم خبري وکړو خو زیروال صاحب کته سره ته وایي چې لږ ساسي شخصي تجربه نو او دوله سيزي مو افغانستان کې د خبريال په توګه کار کړی دا ولته مو اطلاع رسنی کړی دا د سي څه ځنګړي په افغانستان کې د افغانستان په خبريالۍ کې و چې هغه ډېر یادې یو غوړي چې مغه حالت تبیرته ورستون شي او دلته نشي کولای
ډیره مننه که اجازه یې زغړنم وکړم کیسه درته وکم د خبريال د ورځې په مناسبت خپل ژوند په 2001 کال کې هغه وخت چې د طالبانو په خانه د ورو او د دوی د واک د پای ورځې وي زه دغه وخت مکتب په ولسم سیم کې په لیسه کې او دا وخت نو په وطن کې ډیره سخته وچکالي و او خلکو د ژوند لپاره د تیرول لپاره ډیر امکانات نه درلودل زه یو هغه څوک چې ما د رادیو لاوریدلو سره لیونی مینه لرله که څنګه زه په مکتب کې او ما هوډ درلود چې رادیو واخلم او رادیو واورم زمونږ په کور کې واځ زما یو کاکا رادیو لرله او کله کله باغ غلی غلی اوریدله نو هغه مونږ بیرون نشو وېستل او ما به کوشش کولو چې رادیو د کور نه بیرون واورم یعنی واځ ما پورې تړم او زه لاړم د خپل یو خپلوان چې دی هغه ډیر ازمکه ما الته د دسر د کلی په جبا خښاوه وکړل څو ورځې مزدوري می وکړل پس لغرمینه قراغي زدي ویراډیو د خستلو د پاره پیسې وګټم شخصي تو دا د تنکی زوانیو او ما د ډیر کار کول تو نه یم نه درلود نو زکه مانی مورس کار کول بل اخر ما راډیو واخستل مګر پلار می هغه وخت د دې سره مخالفه چې زدي بیرون لکور راډیو کوم زکه چې دا محل په افغانستان کې د هر ډول موسیقي اوریدل بند او پرادیو کې به د پیښور رادیو نشریدا او پاغي کې به یوه نیمه سندره راتله چې دی په میډم باندې نشرات کوي پلار به اندوښنه درلود چې کزه چیرې بیرون رادیو غوږوم او په دې کې سندره وي او ما طالبان وګوري یا د امر بالمعروف هغه وخت می وګوري چې ډیر سخت وو زما عمرم کم و نو ما بدوی و هي او یا ما باندې کې چې دا یو پراتونکو کې زما د ژوند د پاره ډیر بد تمامې تل شو خو ما یغې توب وکم راډیو واخیستله او دا به ما بیرون پټ اوریدله کله به چې زه پټی ته تلم یا به کله منګه میږي به ولي نو ما به دا د کمیس لاندې تخر کې اچوله او کله به چې فرصت شو نو ما به راډیو پټ پټ اوریدله اماغه و چې زه کله د مکتب نه فارغ شوم ما د ژورنالیزم سره لیونی مینه لرله ما د بیا ټول استل ژورنالیزم می ولستلو او بیا په دې برخه کې ماستری وکړاو د نیکه مرغه چې زه په 2001 کې د دې وروم چې زبیل اخر د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون او د ننګرهار ملي رادیو ټلویزیون ته داخل شوم زما د دې کیسې نه هدف دا و چې دومره کلونه د ژورنالیزم سره د یوې لیونۍ مینې د لرلو له امله تیر شوي. ما هیڅکله دا هوډ نه درلوده چې زه د ژورنالیزم نه پیسې وګټم. ما هیڅکله داسې فکر نه کولو چې په دې لاره کې به پیسې وي او یو وخت به زه د دې لارې نه ګوندي ښه ژوند پیدا کړم. ما فکر کولو چې ژورنالیزم د یوې رښتینې مبارزې سنگر دی. ژورنالیزم خلکو ته د خپل غږ رسول دی. ژورنالیزم د خلکو سره مینه ده. ژورنالیزم د خلکو ستونزو ته لارې پیدا کول دي او د خلکو د فکر، د علم، د زده کړو او د ژوند د سطحې پورته کول دي. کله چې په دوه مرلې ونې مینه ته په یو مسلک کې پای او بیا له مسلک نه لری شي، ما خو هم ویلي دا واقعیا هم ډیره سخته، ډیره ګرانه ده. او ماته ډیر چې یادی یا غداده چې زکه څه موسم د ملګرو سره په تماس کې يم، کله به چې زمونږ په دفترونو کې د خبر نه خلاص شو نو مونږ به یو بل ملګری ته زنګ وهلو او د خار په یو څلور لار کې یا په یو ځای کې په یو پارک کې به سره راټول شو. مونږ به هلته خپلې ټوکې ټکالې کولې، په ورځنیو مسایلو به کار کولو، بحث کولو. مونږ به د راتلونکو ورځو لپاره په تحقیقي ژورنالیزم، په تحقیقي رپورټونو باندې خپلې سوژې شریکولې او کله کله به دوستانه مجلسونه تیارول، شریک به یو ځای کې ډوډۍ خوړله، ټوکې ټکالې به مو وکړې، لوبې به مو وکړې. دا هغه څه دي چې په دې دنیا کې نشته. اوس چې چیرته مونږ ژوند کوو او دلته که څه ملګري راغلي مګر ډېر لري دي، ډېر بوخت دي، دوی پیدا کول، دوی سره کې نستل او د دې خاطر بیا تازه کول یو ډول خیال دی، خوب دی. او کلم چې زما په زړه کې تیریږي نو ورسره درد تیریږي، زړه کې تیریږي او دا هغه څه دي چې زما له ذهن نه وځي.
مخکل دین چې اغلی اکبری ته ورشم کته سره تداوم وای چې زیرمل صاحب خبریالانو په خپل منځونو کې کله کله داسې کېږي چې د سوژو پر سر باندې تاسو تحقیقي موضوعات یاد کړل، دې باندې جنجال راځي. کله د خبرونو په تولید کې په ځینو برخو کې جنجال راځي او کله کله اداري مسایلو کې کریډیټ زما ته باید راشي، کریډیټ تا ته باید لاړ شي، په دې موضوعاتو باندې جنجال راځي. کله دا جنجالونه چا سره کړي؟
ریختیا تاسو ډیر صحیح وویل او تاسو په دې باندې ډیر ځکه پوهیږئ چې په مرکز کې تاسو د خبریالانو ټولې پوټونه تاسو ته راځي. د خبریالانو ترمنځ سالم رقابت، معلوماتو ته زر لاسرسی، کره معلومات راټولول، ډیرې سرچینې پیدا کول، ښه سوژې انتخابول، تحقیقي ژورنالیزم باندې کار کول، دا څه دي چې یو ژورنالیست په نورو کې ډیر مطرح کولای شي او د دې چې کوم ارمانونه لري هغه ته زر رسیږي. تلم په دغه سیمه مسایلو کې سره سیالي درلوده او کله کله کرختیا وایم د ملګرو ترمنز بره خرات للکه یو ملګری به ډیر خه یو گزارش جوړ کړي او خه معلومات ته به لاسرسي پیدا کړي نو زنه په پزړه کې ویل چې ډیر خه دي مګر بیا به ویل چې دې ته ولی ما لاسرسي نه درلوده. نو زه خپلم داډایم چې زنه وخت دې سره مخ شوی یم مګر افغانستان کې یو بل څه دي چې زم داډایم وسه سره ملګری مخ دي. زورواکي، جګړه، پر مفسدینو کار کول، غصب مسائل راسپړل او د زنو زورواکانو ملاوي ورماتول دا په یو کس باندې نه کیږي، دا سخته و. نو کله به چې مونږ یو ډیره مهمه موضوع پیدا کړل د دې لپاره چې مونږ باندې بیا د دې خلکو فشار کم شي او مونږ یو یو نه یو او یو ملګری ته ډیر خطر مو توجه نشي نو مونږ به بیا دوه درې ملګرو سره په خپل منځ کې مشوره کوله چې دا موضوع د سیده ز معلومات لرم مګر راځي چې په شریکه دوه درې رسنې پی کار وکړو که یو پی کار وکړو بیا ډیر فشار راځي، واسطی کیږي، سوء استفاده کیږي، بیا د هغه ژوند ډیر په خطر کې کیږي، موقع په خطر کې کیږي. نو مونږ ډیر کله مشوره کوله او په ګډه به مونږ مخه تطلو. زه فکر کوم چې حق به یې چې په دې موقع یادونه وکم. د دې لپاره نه چې زه اوس په ازادي رادیو کې خبرې کوم مګر د ازادي رادیو یو خبریال شاه محمود شینواره د افغانستان په ختیځ کې وو، یو ژمن ژورنالیست، په خبره ولاړ ژورنالیست او تل به ما د مهمو مسایلو په اړه ورته ویل چې آشنا دا موضوع ده، زه ډاډیم چې ازادي خبرې راځه چې په دې موضوع باندې کار وکړو. دا هغه څوک چې هیڅ نه تسلیمېدو د زور او زر په مقابل کې او ما په باور درلوده. نور ملګری مو که زه نمونه واخلم وخت ځای کیږي او هیله ده چې خپه نشي مګر مونږ به ډیر کله رقابت درلوده مګر د هغو مسایلو په اړه شریک کار کوو.
مننه کور ودان. اغلی اکبری تاسو ته وایست دغه رقابتونه خو لکه څنګه چې زیرمل صاحب یادونه وکړه یوازې د سوژو په برخه کې نه دی، په دې برخه کې هم دی چې نجونې هغه ټلویزیونونه کې په ځانګړې توګه چې په افغانستان کې وو پریزنټرانو چې یو رقم د کالي واغوستل هغه بلې به بیا ورسره سیالي کوله په ویښتانو کې فیشن کې. که په دې برخه کې راته ووایاست تاسې د خبرې علي دورې نه څه داسې ښه په یاد دی چې اوس په پاکستان کې نشته او غواړي چې هغه اوسي؟
فرده جان ډیره ښایسته پوښتنه. زه چې اوس دلته ناسته یم او ته داسې ښایسته ښایسته پوښتنې کوې، زه بیخي هغه دوران ته لاړلم چې کله په شمشاد کې وم او د هغه نه مخکې چې کله زه په کندوز کې وم. زما لومړنۍ تجربه د خبرې لې چې کومه وه هغه په کندوز کې، نو هغه ټول حالات مې په ذهن کې را مرور شو. بالکل فرده جان، داسې خو ډېر زیات کې کله چې به یو پروګرام سو یا بالخصوص دغه مناسبتي ورځ چې به کومه وي، نو دغه سیالۍ به پکې ډېرې زیاتې وي. نو مثلا چا به پکې ډېرې ښایسته خبرې وکړې، ډېر ښه شعر و شاعري به پکې وکړله، ډېرو مهمو ټکو ته به یې پکې اشاره وکړله، بل چا که صحیح چمتووالی نه و نیولی نو هغه خبرې به سطحي وي. نو کله چې به پروګرام ثبت شو، وروسته له هغه نه به خپور شو، هر چا به خپلې خبرې اورېدلې چې دې څخه چمتووالی نیولی اوس ښایسته خبرې وکړې، څومره ښکلې پروګرام مخکې وړو، خو ما چمتووالی نه درلودو، ما پکې دا غلطي وکړه دا غلطي. نو دا شیان به وو او په ټلویزیون راډیوګانو کې خو یو څه دي خبرې چې کوي دا به ټول په حساب کېږي. یو لغت هم درنه اشتباه شي یا خبر درنه وښویږي، نو لاړلې دي اچ آر ګیل ته ورغلل، یا به کسرې ماش کېدې، یا به جرمانه کېدلې، نو دا مشکلات به زیاتو. فرده جان، زه به یو لنډه غوندې کیسه درته وکړم چې لنډه شانتي چې وخت ضایع نه شي. زما علاقمندي د تقریبا د مکتب له وخته نه وه، چې زه په هغه وخت کې مکتب لسم صنف کې وم او ما په ډېر کم عمر کې مکتب ته شامله کړې وم. نو هغه ټایم کې زما سرکیانې چې اوس دا پروګرام ګوري نو هغوی ته به را په یادېږي، ځکه چې هغوی په دې باندې خبر دي. نو زه په لسم صنف کې وم، په ډېر مشکل سره زه لاړم یوې راډیو ته، مې لاره پیدا کړله. نو مخکې له دې چې زه په رسنیو کې کار وکړم، زما ډېر د ماشومتوب نه کله چې به بی بی سي من کتله کور کې، خو زما پلارجان مورجان د بی بی سي نه خوا چې بل ټلویزیون باندې نیوه وایي زه لرې کوي، نو د خبرو نه به ډېر خوښېدل. نو زه به وړه وم، مورجان مې قصه کوي، وایي تا چې به کله ټلویزیون ته کته خبرونه، تا به وایي ویل چې زه غواړم یو وخت کې دغسې شمع د خبریالانو چې پکې وي، ثنا صافی، ځینې نور وایي تا به همیشه ویلې زه غواړم دا شمع. نو په دې محسوس وزل په هغه ماشومتوب کې وهلم خوړلې دي. د دې علت دا و چې زما پلارجان هېڅکله نه غوښتل چې زه وخت کې وکولی شم په رسنۍ کې ظاهر شم، حتی له کوره بغیر له محرم نه لاړه شم. نو داسې سنتي ذهنیت یې درلودو، نو هغه نه غوښتل. مور مې قصه کې وایي تا ظالمې، له ماشومتوب هم ډېرې سپېړې خوړلې، ډېر دې ویښتان شکېدلي دي، چې همیشه به دې ویل چې زه غواړم یو وخت کې دلته ورسېږم. بالاخره دې وکولی شوی. کله کله بیا دا هم راته وایي اسې له مینې نه خپل سپین سترګي دې وکړله، بالاخره خپلې هیلې ته ورسېدلې. نو دا ماته د خوشحالۍ ځای ده، هغه څه چې ما له ماشومتوبه غوښتل، چاته نه پوهېدمه چې دا څه دي، خو مینه مې ورسره لرله، خو بالاخره هغه ته ورسېدم.
مننه کور ودان. اغلې مرخیل، تاسې هم همداسې یو خاطره اورم، بیا به نورو مسایلو ته راشو. مهرباني.
پنه د چانې خاطرې خو ډېرې زیاتې دي. بالکل، وخت چې یو ځای کې کار کوي، یو اداره کې کار کوي، نو داسې پیښې رامنځته کېږي چې یو بل سره سیالي وي په کار کې، په سټایل کې، په فیشن کې. له شک پرته چې تمام چې کوم ځای کې کومه اداره کې کار کړی ده، نو داسې قصې به رامنځته کېدلې. خو زما یوه ځانګړنه دا وه چې ما هېڅکله له چا سره سیالي کړې نه وه په دې کې چې دل ما نه ښکلی لباس واغوستلو یا دل ما نه ښه سټایل وهلی دی. او څوک به چې ښکلې ښکارېدل، څوک به چې ښه لباس مې اغوسته، که هغه نجونې وي که هلکان وو زما همکاران وو، نو ما به هېڅکله په هغوی باندې نیت نه بدولو، لا به ما تشویقولو. او کوم چا چې به ښه کار کولو یا ډېر به هغه تاثیر ګذاره وه، نو بالکل هغه به په ما باندې تاثیر کولو، او ما به کوشش کولو چې زه هم په هغې برخه کې کوشش وکم، زه هم وکولی شم چې دغسې یو تاثیر ګذاره کار وکړم.
مدنه کور ودان. زیرمال صاحب، که تاسو راته ووایاست اوس په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیتونو او بندیزونو په برخه کې خبریالان شکایت کوي، او دوی وایي چې هغه معلومات او اطلاعات چې باید دوی ترلاسه کړي د طالبانو لخوا ورته نه ورکول کېږي، او په دې برخه کې ستونزې ډېرې دي. حتی دغه نن چې موږ خبر درلوده، خبریالانو ته ویل شوي چې کله خبرونه یا راپورونه جوړوي، حتما باید د امارت اسلامي کلمه د طالبان د حکومت پر ځای وکاري، که څه هم دا له پخوانه ورته ویل شوي. خو په ټوله کې سانسور دی، مخکې دینه چې راپورونه خپاره شي ایډیټ کیږي د واکمن ادارې لخوا. په داسې وضعیت کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ټیم ورک به مو کوه د راپورونو په اړه باندې چې حساس موضوعات تر څو په خبریال فشار را نشي، ساسې په نظر اوس خبریالان څنګه کولی شي د طالبانو د دغه بندیزونو سربیره دقیقو معلوماتو او اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي او خپل خبریالۍ پکې وکړي؟
ډیره مننه. زه غواړم دا په درې برخو باندې وویشم. اوله خبره خدا ده چې د جمهوریت پرتله کول د اوسنی حالت سره زه فکر کوم اصلا دا په بحث باندې نارضي یا لک تر لګه دا صحیح قضاوت نه ده، ځکه هلته یوازې افغانستان کې نه، جمهوریتونه چې دي یا د جمهوریت ډول د حکومتداري چې ده دوی په نړۍ کې په ژورنالیزم باندې باور لري، او دا اصلا د ولس د خوانه د ولس حکومت په خلکو باندې یا په ولس باندې په دغه سی یو تعریف کې ژورنالیزم چې دی یا رسنۍ چې دی یا میډیا چې ده دا څلورم قوت بلل کیږي او دا ورته په مغه ډول درنخ باندې قتل کیږي. مګر په مطلق مذهبي دیکتاتورۍ کې د هغه ډول ژورنالیستیکو کارونو یا فعالیتونو تما کول چې هغه په جمهوریتونو کې وي زه فکر کوم چې دا یو صحیح درک نه دی او دا به هیڅ کله ونه شي او موږ او تاسو ټول په دې باندې پوهیږو. دویمه خبره دا ده چې د دوی محدودیتونه په کوم وطن کې چې حال دا وی چې لومړیتوبونه ورک وي او هلته یوازې دوه درې شیان ټارګټ وي چې خزی باید څو کې ژورنالستان باید څو کې او اقلیتونه باید څو کې خکاره د چکل ټوله توجه په دی باندې ورټول وی فکر په دی باندې ورټول وی نو الته بهر ورځ د دوی د پاره نوی نوی مسائل مخې ترازی او په دې کې به محدودیتونه وی او ویل کیږي چې دا وکي دا و نه کوي دا داخدي دا تور دی دا سپین دی. کله چې فکر د نورو مسائلو په اړه موجود وی نو بیا بدی ته لمبر ډیر په سختو باندې ورزي یا ډیر وخت نشي چې دې ته سختو ورشي لمبر ورشي، مګر کله چې همدغه دوه درې شیان په لیست کې وي نو هر ورځ باندې محدودیتونه مخې ته راځي. بالکل ما ولیدل زم بیا ایرانوم چې دا څنګه چلې، ما د قندار له یو خبر ولیدلو معلومات می ولیدل په یو گروپ کې وم، ال تازه یو مکتوب می ولیدل چې لیکل شوی و چې تاسو به دا نو مخله یا بیا به پکې دغه د ستاین ډیر القاب ذکر کوي او بیا دا هغه څه دي چې دا په لومړی ورځو کې و مګر بیا دې وایل زه فکر کوم چې نور شي پاتې نه دی چې دوی ته وایي چې دا وایي او دا مو وایي. دریمه خبره دا ده چې اوس الته کوم افغان خبر اعلان کار کوي یا په خارج کې دی او غواړي د افغانستان په مسایلو باندې کار وکړي، دا ډیره مهمه موضوع ده. مهمه یوازې دا نه ده چې افغانستان کې د ننه رسنوال کار کوي نو یوازې هغه حق لري چې د واکمنو سره بحث وکړي او معلومات ترلاسه کړي، نه، ټول دنیا کې رسنۍ حق لري، په ټول دنیا کې میش خبر اعلان حق لري چې د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات وکړي، په نورو ژبو باندې تر دنیاوالو باندې پوری ورسي، خلک حق لري چې د هغه غږ تر دنیا پوری ورسيږي او د ژوند لپاره هغه باید مرسته ترلاسه کړي، امکانات ترلاسه کړي، باید اړیکې ولري او د دې لپاره باید چارواکي معلومات ورکړي. زه چې کوم معلومات لرم وس نو رسنوال یا خبريالان مجبورن ورځي تیری او وخت لري څنګه چې په کار د کاملن هغه سي نشته دي او هرڅه محدودیتونه دي، هرڅه باید وکتل شي، هرڅه باید چک شي، هرڅه باید تر نظر تیر شي او بیا باید ورسته نشر شي. خو زه بیا هم د یو خبريال په توګه د یو افغان خبريال په توګه وایم چې لنیش نه دا حالت هم خده او مونږه د واکمنو نه غواړو چې تاسو نور هم خبري اعلان پرېږ دی چې معلوماتو تلاش رسې پیدا کی کار وکي، د رسنیو نه د خپل نظام د بقا لپاره، د خپل خاوري د پرمختګ لپاره، د خپل وطن د انسانانو د ژوند د خوالي لپاره استفاده وکي. رسنۍ تاسو قوت ته او دا قوت د دغه وطن د خیر لپاره وکاروي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې زیرمل صبر ته تستر ګرځم اوریدونکو تم وخت ورکوو اوریدونکو را سره د نومره توخ لیل کوم زماري کني والید.
سلام علیکم ګلاله ترند کندهار څخه
ستړی مشه ترین صاحب د کندهار
رادیو ټول کارکونکو ته بدرنه سلامونه کوم.
مننه مهرباني ترین صاحب نظر دی ورو
دا خبر اعلان ما ډیر ښه بل لږ دی تنخواه نه لري، باید نړیوال بانک سره تنخواه باید ارزو پر وکړي، وارد پر وکړي، نړیوال سره یا د سره سلیب سره باید تنخواه ورته والا سي. موږ ډیر په خوابه دي تنخواه نه لري، په یو ملک بل ملک چې سرګردانی او کدلی په افغانستان کې باید ملک ما خپل تنخواه ورته والا کې نړیوال صدا غوښتنه ده چې باید خپل تنخواه والله کې دي کورونا لري ځایونه لري نو دا زموږ ارزو ده
مننه کور ودان ترین صاحب تاسو دغه د رادیو غانې چاوري په بخښنه سره تاسو چې د رادیو اوري او خبرونه ترې اوري څومره تاسو په ژوند اغیز کړی
دا ډیر مر د سټر رادیو غان سره د سې د کړي د دې څخه مر ډیر مننه کوم زه په بګرام میدان کې یو وخت باندې ومنو باندې او سړی راټواله او درشی والا نه پر والا او تاسو کوم مشکلات کوم شکنجه من ځای بل شیخ باندې کول څه ما تاسو کې وزدا زادی راجو خبریال مراغه کوم مسائل چې ما ټول ورته بیان کړل په بګرام میدان کې هغه دی با سم مخ ته یوړل نو دې سمر ډیر ډیر مننه کوره ودان ډیر ډیر
لا تاسو بدنه کور ودان ترين سب چړي کوم نیولې و بل وريدون کې را سره ده نو مور ته وخلې لکم زمالي کني ولي
پری دې سال خور سلامونه تا ته آزادۍ راډیو ټول کډر منو وروډم توای مخنه دې وکړو روغ جوړ به
مننه کور ودان ژوندې اوسې بخیر خبرونه ته مهرباني ستاسو نظر اورو
خدای دې مان ته وکړو خور جانې لکه ترين صاحب چې شهرما ته وکړه پری دې سال خور واچان زه خپل د آزادۍ راډیو دې وخت اوریدم کې مې منواله ما دې رسنې چې خور جانې ځاوره ما کوې وا خبره د موضوع د مخ باید دغه تر وکړم چې د پرون یو لس بجې په بالا څخه د آزادۍ رادیو نشرات کې تسوی دي په ټوټل افغانستان کې پر دې چا خور نن هم دغه چې بس پر شمر بجې نشرات شروع شي نو خدای پاک دې وکړي چې تخنیکان کارام دغه توجه کوي خورجانې
حتماً
صح پښین دې پر د شرات نه ورې کیږي
حتماً حتماً زبر د موضوع یادونه وکم تخنیکي همکاران ته مېره باندې نظر مورو
خورجانې خبرې له خوشاله دې راشه دنده دې سره وکي موږ د خپل حکومت سره د غوښتنه ده چې مثال د خبرې د ژورنالیستان ته زمينه برابر کړي کوم ژورنالیستان چې خورجانې د افغانستان څخه وتلي دي هغه ته باید بلنه ورکړي بل تر څو د دولت د امنیت زمينه برابر شي خورجانې د څوب نزاینه ورته ورکول شي ابل د خبري اعلان سم پر دې مثال خبرې ما د غوا غوښتنه چې باید دې طرفه پاتې شي دا شونه کې چې مثال د راپور جوړنه کې پر وته په جوړ کې هغه کای کوته باید چې په نرنه توجه وکړي نو خبري اعلان چې د خورجانې ډیر څه مسلک دي سره خپل افغان د خپل پات راولي کله افغانستان سره وتلې دي پر حکومت ما د کشرو په سپه د هغه شخصل دغه ته خبري اعلان ته دې بلنه ورکړي راوي غواړي کته په خارج کې دي دلته د کار زمينه ورته برابر کې چې خپل فعالیت وکړي خورجانې د غزمه نظر
مننه مننه کور ودان ژوندې اوسې له نظر نمو قبل اوریدونکو نوې ملمنو ته ورته ستنه شوخه مخکلین چې هغه اکبری ته ورشمه زیرمل صاحب دغه پوښتنه له تاسو کوم څنګه خبريال کولای شي لکه د ورورو والی باید خبريال به طرف اوسي مخکې تاسو ټول ملمنو په خبرو کې اډونه وکړه چې ژورنالیزم ډیر د آیت مسلک نه ده ډیر د شوق علاقه مسلک ده کوم کسان چې په دې برخه کې کار کوي کېدای شي د پیسو نه ډیر خپل شوق ته اهمیت ورکړي چې ام کورنۍ وساتي او کوم مسلک چې کار کوي خبريالي کوي په دې کې به طرفي هیڅ کې په داسې حال کې چې زیاتره رسنۍ مالی ملاتړې ده هیوادونو د لوري وی او رسنۍ مکلفې دي چې هغه پالیسی تعقیب کوي
بالکل دا ډیره مهمه خبره ده ژورنالیزم لکه څنګه چې تاسو ویلې زید سی او څه سره پرتل کوم چې خای ډیر هغه سي نه وي مګر زما په پوهه ژورنالیستان یا خبر اعلان د سیدی لکه خون کی او سعید چې د دې درک پاید اې دولري لکه څنګه چې خون کی خپل میشتینه ماش لري او دغه د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره استفاده کوي ژورنالیستان هم د سیدی یعنی زغورم دلته یو وضاحت دا ورکم چې ژورنالیستان کار کوي او د کار په بدل کې باید ماش ولري او هغه باید استفاده کوي مګر د دوی هیله ورمانونه چې دی د تجارانو سره توپیر لري یا د ټولنې د نورو زنو اقشارو سره توپیر لري چې دی هغه مراب دای چې خدمت بکې مګر داسې څه انتخابي چې هغه کلیره ګټوټه موجود وي دا یو 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 وازی بیلواله ده پد شو به ترتو به پریتو یا به ترپی دا د ژورنالیزم یو ډیر مهم اصل ده یو ډیر مهم بنسټ دی او کوم چیرته د ژورنالیزم نه به ترپی لري کو یا به پرېواله تن لري کو نو هغه بیا ژورنالیزم نه پات کیږي هغه بیا د واکمنو یا په جغرافیا کې د یو چا کار د امغه حکومت یا د یو شخص یا د اداري یا د یو بنسټ ماموریت پوری محدودیږي زه غواړم دلته دا واځي کوم د دې نه مې هدف دا دی چې ژورنالیستان یو شعار لري او ژورنالیزم یو شعار لري جورنالستان د هیڅ نه دی او د هر چا دی. د دې خبري معنی څه ده؟ د دې خبري معنی دا ده چې جورنالستان د هر چا غږ، د هر چا مشکل، د هر چا لاستراوړنه، د هر چا نظریات او د هر چا خبري راخلي او بیرته تر هر چا پورې رسوي. خو کله دې یو چا نظر راخلي هغه باید څه فکر ونه کړي چې دا جورنالیست یا دا خبريال ایواز دی ما دی، او دا به تل د ما نظر، د ما غږ، د ما هیله، د ما غوښتنه پورته کوي. او هغه څوک چې اوري یو کس هغه باید داسې فکر ونه کړي چې د دې نشرات باید تل عمر د ما د نظریاتو یا د ما د غوښتنو سره سم برابر وي. نو دغه ځای دی چې ویل کېږي چې ژورنالستان د هیچا نه دي، خبریالان د هیچا نه دي او د هر چا دي. او زما د پوهې او تجربې له مخې هر کله چې یو ژورنالیست خپل بې ترپی نه ده ساتلی، د هغه کار، د هغه شخصیت، د هغه شهرت تر سوار لاندې راغلی او هغه په ټولنه کې خپل دند، خپل شهرت، خپل عزت او خپل وقار بایللی دی، دا ډیر مهم څه دی چې باید ورته پام وشي. زه خپل د یو ژورنالیست په توګه په دې باندې ډیر سخت باور لرم او کلم په شوري ډول ما داسې نه دی کړی کڅم زه د درې کال کېږي د ژورنالیزم نه لري یم، ولو که زه په ټولنیزو رسنیو کې همدا اوس فعال یم، اکاونټونه لرم، هر ورځ خبر رسانی کوم، معلومات راټولوم، د ځینو ویب سایټونو سره کار کوم، مګر یو ثابت ادرس چې هغه ډیر قوي ادرس وي هلته نه یم، کڅم خبري علی کوم، ژورنالیزم کوم، مګر یو ثابت ادرس سره لا نه یم، یعنی په هغه کچه چې په افغانستان کې وم یو څه ټیټ یم. زما هدف دلته دا و چې سخت باور پیلرم او کلم په شوري توګه مې داسې یو څه نه دی کړی چې هغه د یو طرف وي، د یو چا د ګټې د پاره وي. او په غیر شوري توګه په دغه سي هیوادونو کې چې هغه دریمه درجه هیوادونه دي د افغانستان په څیر، هلته جنگ وي، زورواکي وي، معلوماتو ته لاسرسی سخت وي، د ژوند خطر وي، کاره ده چې کله کله د خبريالانو یا د ژورنالستانو په کې خوېږي، مګر تاسو کتلې چې تل بخنیم غوښتل کیږي، اعتراف هم کیږي او د سمون د لپاره بیرته اقدامات کیږي. نو زه غواړم د اخري ټکي په توګه وایم چې بی ترپی د ژورنالیزم مهم اصل ده، موږ ورته ژمن یو، په باور لرو او هیله لرم چې ټول به ورته پام کوي.
مننه کورودان ژوندۍ اوسې. اغلی اکبرې که تاسو سره ته وایس لکه څنګه چې زیرمال صاحب وویلي چې ژورنالیست نه د چا دی او په داسې حال کې چې د ټولو دی، کله چې په ژورنالیستانو بیا ستونزې راځي لکه اوس په افغانستان کې محدودیتونه دي، خزینه خبریالانې په ځانګړې توګه باندې له دندو ورځ په ورځ لرې کیږي او په رسنیو کې د دوی حضور کمیږي، همداسې له افغانستانه بهر هم رسنۍ له ستونزو سره مخ دي، دوی چې ټول عمر د خلکو غږ رسولی، د دوی د حقونو دفاع کړي، ستاسو په اند باندې کله چې دغه خلک بیا له ستونزو سره مخ کیږي همدا خبریالان څوک باید د دوی له حقونو دفاع وکړي، د دوی لپاره باید غږ پورته کړي؟ آیا داسې بنسټ شته چې چا د دغه خبریالانو دفاع کړي وي؟
فریده جانې، د افغان خبریالانو په نوم باندې ډېر زیات دفاتر دي دنه په افغانستان کې چې د افغان خبریال تر نوم لاندې دوی چلیږي، خو متاسفانه چې کله په یو خبریال باندې ستونزه راځي نو ټول نه یادوم، ټول نهادونه داسې نهادونه هم شته چې نه غواړم نوم یې واخلم چې اوس ورته ستونزه پیدا نه شي، ځکه چې نن سبا که موږ د یو نهاد تعریف هم وکړو چې واقعا هغوی خدمت کړی ده، نو نن ورځ ورته د حکومت له خوا څخه مشکل جوړ شوی وي. خو ها داسې خبریالان هم شته چې شل ډېری خبریالان اوس مهال چې دغه پروګرام ګوري هغوی په ذهن کې به راشي چې زه کوم کوم نهادونه یادوم، ځکه چې هغه ډېر مشهور دي په خیانت کې. د افغان خبریال له نوم څخه ډېره سخته استفاده شوې متاسفانه. نهاد د افغان خبریال تر نوم لاندې، پروژې د افغان خبریال تر نوم لاندې اخلي، خو لیکن متاسفانه یو بیچاره خبریال ته هم خپل حق نه ورسول کیږي چې نه ورسول کیږي. کله چې یو خبریال په ستونزه کې شي دغه نهادونو څخه یو کس هم ورته حاضر نه وي چې تر څو دغه ستونزې ته لبای کوي، تر څو هغه وسیړي د تر شا یو غر غوندې ودرېږي. زه یو څه غواړم واضح کړم که څنګه چې په دې نیم ساعت څلوېښت دقو کې مو ډېر زیات مثبت هغه څه مو یاد کړه چې په رسنیو کې خبریالان په اړوند ول، خو زه به یو حقیقت ووایم ګرچې ترخه دی خو په چا دې بد نه لګېږي. فریده جانې، په افغانستان کې په رسنیو کې بالخصوص ټولې رسنۍ نه یادوم، ځینې نه بلکې ډېری متاسفانه خپل خبریال نه حمایت کوي. کله چې به یو خبریال، که زه یو مثال ورکړم، په جمهوریت کې کله چې به یو خبریال پر یو داسې راپور کار وکړو چې هغه به داسې ترخه حقیقت ول که هغه نشر شي، نو ډېر لوړ کسان چې په سیاست کې ول د هغو اړوند به ول سو د رسنی سره به د رسنی مالک سره به دغه کوم رور کلوی وا کوم خاړی کبه وا دغه د رسنی مالکونو مسولین له خوا څخه به دغه مهم راپور را چې کوم حقایق ول باید د ټولنې ټول خلک پری پوی شي ټول هیواد باید پری پوی شي چې دا څه خیانت کار او یا څه رقم انسان او سره رقم منافقت کیږي خو لیکن د رسنی مالکینو مسولین بنه نشرول نن کې نشر کدی کس حتی د خپل سوشل میډیا څخه هم نشر کړل د رسنی مالک ته بزنګ وهل کېدو چې فلانکیز ما په داسې څه خبره کړې دي هغه ست د رسنی خبريال ده نو دا زر لري که رسنی بس کول د به منفق کړو خو یو څه بل هم دي په ولایاتو کې بل خصوص دا شی ډیر ده ډیر داسې خبريالان دي خو مسلکی خطه کړه خلک خو با استعداد خلک خو لیکن لکه دا مخکې چې یو ورور ماډی کنی ولی وویل خبریالانو ته باید ماش ورکړل شي د ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه که د ولایاتو حالات چاته چې معلوم وي هغه به ووایي چې بالکل مینا حقیقت وایي په خبریالانو کې که یو فیصد خلک واقعا ماش اخلي هغه هم داسې ماشي چې یو د کرایه یې وشي چې د کور پورې ځي او بیرته دفتر ته راځي او هغه تجربه حاصل کړي د دې لپاره ډیری خبریالان افتخاري کار کوي بالکل ماش نه لري حتی دغه د موټر کرایه نه ورکول کېږي چې ته په میاشتو میاشتو ځي او راځي او د ډېریو رسنیو شرط دا ده ښه تکړه خبریال بهیي چې غواړي دغه مسلک کې لږ تجربه ترلاسه کړي او مخکې لاړ شي خو دوی به ورته وایي ته یو کال شپږ میاشتې زموږ سره فری کار وکړه تر څو چې موږ وکولی شو وروسته له هغه نه تا ته یو څلور زره پنځه زره افغانۍ ماش درکړو او کار ډېر شاقه داسې خبریالان هم شته چې د کندوز په سرچو کې د اوسني نظام د لاسه وهلې خوړلې ټکولې خوړلې کم خبریال هغه خبریال چې بیچاره د دې لپاره چې خپل ملي ته ورسیږي خپل دغه مسلک کې تجربه ترلاسه کړي په مفته باندې کار کوي هماغه وهل شوی ده او بیرته چې دفتر ته راغلی د دفتر له خوا څخه منفک شوی ده خ تا ولې په دې باندې کار کوو تا ولې لاړلې فلانکي ځینې تصویران واخیستل نو خود به وهل ټکول کېږي داسې د ډېرو سره شوي دي د رسنیو له خوا څخه واقعا په ډېری حالاتو کې بې پروایي کېږي د یو خبریال په حیث د خبریال په وړاندې باندې حال دا چې یوه رسنۍ باید د خپل کارکوونکو ملاتړ وکړي که حق یې حق باید ورته ورسېږي که نه حق یې باید ورته وویل چې ته په صحیح لاره نه یې روان باید په دغه لاره روان شي نو متاسفانه دا خبرې په افغانستان کې ډېرې زیاتې دي ډېرې زیاتې بې پروایانې د افغان خبریالانو په حق کې کېږي فریده جانې همدا اوس په همدغه حالت کې ډېر داسې خبریالان دي چې باید چې دوی غواړي اروپایي هېوادونو چېرته لاړ شي کیس یې اچولی دوی چې کله دننه په افغانستان کې لکه اتحادي خبریالان که زه یاد کړمه دوی ایمیل ورکوي چې دغه زمونږ هغه دریم هغه ده تاسو کولی شئ له دغه نهاد څخه پوښتنه وکړئ زه یو خبریال وم تر څو چې هغوی تایید کړي بیا ورته سفارت اپایمنټ ورکړي یا کیس یې د اعتبار وړ شي متاسفانه د دغه نهادونو له خوا څخه حال ده چې ښه یې پېژني دغه کس کار کړی ده خو لیکن دوی بیا هم د اوسني حکومت تر ولکې لاندې کار کوي د هغوی په پالیسیانو مخکې ځي دوی دا کسان ردوي چې نه موږ سره کار نه دی کړی
یعنې خپله خبریال اغلی اکبر ساسې خبره ده چې خپله خبریال بل خبریال ته ستونزه جوړوي د رسنیو مالکین چې زیاتره خبریالان دي دوی ستونزه جوړوي چې پرې نږدې یو خبریال آرام ژوند ولري
بالکل همداسې د فرده جانې بالکل همداسې ده که څنګه چې اوس ما مخکې وویلې د کیسونو په برخه کې که موږ راشو همدغه نهادونه چې ښه یې پېژني فلانکی فلانکی خبریال د کار یې کړی کله چې سفارت ورته ایمیل کوي آیا ته داسې دغه کس پېژنې کار یې کړی ده یا یو بل نهاد و د نهاد ته ایمیل کوي چې آیا تاسې دغه کس پېژنې چې موږ یې تایید کړو دوی ورته وایي چې نه موږ یې نه پېژنو او بیخي کار یې هم نه ده کړی نو دغه ستونزې لا تر دې حده ستونزې زیاتې شوي د خبریالانو په وړاندې بې انصافي کېږي په حق کې
مننه مننه کور ودان اغلی اکبری اغلی مرخیل که تاسی تراشم تاسی را تواییست لکه دستون زی چی اغلی اکبری یاد کردی دیتا پا کتو یا پا طول کی کب خبریالان چی دی تاسی خبال خبریال یاستی دیتا پا کتو باندی جورنالیزم کی لکه چنگ چی توقع دا دا پیسو مسلک نده دا یوازی دا مینی و علاقی مسلک دا تاسی کمو کسان تا چی پا افغانستان دا ندی که خزینه دی که نارینه دی په ځانګړې توګه چې اوس نارینه کولی شي درسونه ووایي مکتبونو ته لاړ شي پوهنتونونو ته لاړ شي او شوق لري چې خبریال شي دې ته متوصیت څه ده آیا ژورنالیزم واقعا داسې برخه ده چې دوی هغه خپلې هیلې او ارمانونه په کې کتلی شي پوره کولی شي
فریده جانې که اوس مهال ته موږ په افغانستان کې وګورو زما په فکر باندې دا به یو ډېره لرې خبره وي چې زمونږه هغه کسان چې ژورنالیزم ته دوی هیله لري او هیله یې دا ده چې زده کړي وکړي یو ښه ژورنالیست فارغ شي او کار وکړي اگر چې ژورنالیست باید مالک مخ کې یادونه وکړه، ژورنالیست باید به طرف اوسي، د حقایقو پلټون کوي اوسي، د ټولنې واقعیتونه را برسېره کې را بربند کې تر خلکو پورې ورسي، ځکه دا د ژورنالیست یو اصول دی، ځانګړنه ده چې ژورنالیست باید دا کار وکړي. خو متاسفانه په افغانستان کې چې موږ وګورو که د جمهوریت وخت هم موږ زیر شو، په جمهوریت کې هم ځینې سانسورونو وجود درلودل، او اوس متاسفانه چې په ټوله کې که زه وایم سلسلنه، حتی که زه وایم دا امکان د دې شته ده چې هغلته رسنۍ او ژورنالیستان تر سانسور لاندې دي، او متاسفانه چې هغوی هغسې چې ټولنه او خلک ورنه تقاضا لري هغسې کار کولی نشي، هغسې حقایق وړاندې کولی نشي. ولې بیا هم کوم کسان چې ژورنالیزم په برخه کې دوی غواړي زده کړي وکړي، کار وکړي، نو زما هیله ورته داده، زما توصیه ورته داده چې تاسو که هر څنګه شرایط راشي، تاسو نه باید چوپ پاتې شئ، ځکه زمونږ مسلک، زمونږ کار یو سپیڅلی دی، نه یوازې دا زمونږ مسلک دی، دا یو مسؤلیت دی په موږ باندې د ټولنې، دا یو مسؤلیت دی، دا یو رسالت دی. که زه ووایم چې موږ تاسو باید په ډېر صادقانه شکل باندې مخته یوسو، اگر چې په موږ تاسو باندې ډېرې ستونزې راځي، ډېر ګواښونو سره مخ کیږو، ولې موږ تاسو باید تسلیم نه شو، موږ تاسو باید مقابله وکړو، موږ د همدې لپاره راولاړیږو په ټولنه کې، موږ غږ اوچتوو تر څو هغه کسان چې هغوی نشي کولی خپل غږ اوچت کړي، موږ د هغوی لپاره رسا غږ وسیږو. نو زما مشوره یا زما توصیه دوی ته دا ده چې تاسو کوشش وکړئ ستونزو سره مقابله وکړئ، تر څو چې رسا غږ وسی او حقیقتونه بیان کړئ.
مننه کور ودان. زیرمال صاحب، تاسو ته مرزم که تاسو مر ته دغه پوښتنه ځواب کړئ چې په دې شرایطو کې کوم کسان چې غواړي ژورنالیزم کې درس وایي، هغه ته مو خبرې څه دي؟ هلار ورته څه وړاندې کوئ، څه لارښوونه ورته کوئ؟
او ډیره مننه. زه غواړم دې پوښتنې ته نن د یو ملګري چې ما لوستل لیکل ولوستل د کوټ په ډول تاسو ته ځواب درکوم، زه ډیر خپه شوم او غواړم چې کوم کا باندې خپل پیغام ورسوم. یو بل ته پوښتنه کوله په یو مرکه کې چې تا په ژوند کې کوم داسې څه کړي چې د هغې په کولو باندې پښیمانه یا باید نه و دې کړي. د یو سوړ اسویلی ویست او وی ویل چې کاش کې مې هغه دولس کاله او بیا هغه څلور کاله چې ما د مکتب او فاکولټې په ویلو ځای کړي دا کار مې نه و کړی، زه د دې په ځای کاش کې یو مدرسې ته تللی وم. زه غواړم دوی ته ور په یاد کړم چې مدرسه، مکتب او پوهنتون دا زموږ ټول د زده کړو، د مذهبي اړخ، د کلتوري اړخ او د ژوند مهم بنسټونه دي، او دې ټولو ته ورتلل زموږ مسؤلیت او په موږ باندې فرض دي چې باید دا کار وکړو. د مدرسې، د پوهنتون او د مکتب ترمنځ واټن پیدا کوونکي هغه څوک دي چې د هرې جغرافیې او په هرې جغرافیا کې د اوسیدونکو دښمنان دي. زه غواړم دوی ته دا ووایم چې شل کاله چې تاسو کله په ژورنالیزم کې او یا په نورو برخو کې وظیفه درلودې او اوس به وظیفه، د دې معنی نه ده چې تاسو خپل زده کړو په درد نه دی خوړلې. زده کړې واجې د پیسو لپاره مکوئ، زده کړې په ټولنه کې د انساني ژوند د بهبود لپاره وکي. خیر دې کنن وظیفه نشته، دا وظیفه به بیا پیدا کیږي، مګر په خپل زده کړو تل افتخار وکي، تل د مکتب دروازه وټکوي، د پوهنتون دروازه وټکوي، ورشه د زده کړې د مرکزونو دروازه وټکوي، ولیکي، ولولي، ووایي. دا زمونږ او ستاسو مسؤلیت ده. زه کوس ژورنالیزم کې وظیفه نه لرم، خو بیا هم بوختم او شکر دې یو کار لرم، مګر هیڅ کله په ژورنالیزم په خیمانه نه يم. او هغه نسل چې وروسته راغټیږي تل بزما دوی ته مشوره دایي کوي، یو خو ژورنالیست لزان جوړولای شي، تل ورشه دا ولولي. زما هم دغه سپارښتنه د خپل وطن بچیو د پاره هم ده، څه چې د خپل بچی د پاره خو هم غواړم نور ته هم داسي وایم. غواړم د مینا جانې د خبرو په تړاو لنډه تفسیر وکم، به خلانډه پویګم وخت لګ دی. هغه دا چې زه د دې خبره کاملاً تاییدوم، لبد مرغه په افغان وطن کې په خو هم او وسله یوا د بهر هم دسي بنسټونه شته چې هغه د ژورنالیستانو د حقونو د پاره غواړي کار وکړي. لنیش نه خدي او زهيله لرم چې دوی بلاستر او پراخ شي، مګر لبد مرغه د دوی په پروژو ډېر ملاحظه شته، څنګه چې په کار ده دوی پروژې د ژورنالیستانو د ژوند د بهبود او د مسلک د خوالي د پاره نه تطبیق کوي. زنه فکر کوي پروژو یوازې د دوی د ګټه او د بل منزله د پاره دي. زه غواړم دوی ته وایم چې دا مکوي، ژورنالیستان تر هر چا ډېر په تاسو پويږي، تاسو د دسي او کشر استازي توپ کوي چې هغه نه شي نه پټيږي، کلم د پټولو هڅه مکوي. او زه غواړم د ثبوت په توګه یو څه وایم. پنیرار کې یو ژورنالیست مریض او وسم مریض دی د مرګ په بستر پروت دی. ما د یو بنسټ مشر ته وویل چې لکتر لګا اړیکه ورسره ونیسي او کې کېدلی شي له اروپا نه راځي یو څه کومک ورسره وکړو. باور کوي شپږ میاشتې پوره کیږي او لکتر لګا یو 500 یورو کومک ورسره نه دی کړی. مګر او مونږ چې شخصي څه کول هغه به کوو. مګر دا د بنسټونو حال دی. د دې نه مې هدف دا و چې کدل تم دی نو هم دغه سي دي. مګر هیله لرو چې دا سره خشي مشکلات بوئی مگر مبارزه وکاو.
ډیر مدنه کور ودان لتا سدری وړو قدر منو په پاکستان کې مشته افغاني خبريالاني مینا اکبري او دیوا مرخیل او په جرمني کې مشته افغان خبريال رحمت الله زیرمن لا چراغلی په پروګرام کې مو را سره ګډون وکړو. د خبريال دورزي په مناسبت مو د خبريالانو په ستون زره سره خبري وکړي او ریدونکو لتا سیم مننه تر بل پروګرام خېچاري خوخت.